په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت وارزوه چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسمت سروانی وړاندې کوي.
د کانګرس له لوري ګمارل شوې ډلې د امریکا له حکومت غوښتي چې د دوحې د موافقې تر عملي کېدو مخکې له افغانستانه پوځیان ونه باسي. د واکسین نړیواله اتحادیه افغانستان ته په درو میاشتو کې 3 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین ورکوي او د امریکا ولسمشر د سی آی ای لپاره نوی مشر ونوموه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د سیړلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغه خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې شمنی عملی شوی نه وي. د ډلې د امریکا نوی حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغه له افغانستان امریکایي پوځیان ونه ځي چې د سولې د روانو خبرو مثبت نتیجه نوی ورکړې. په راپور کې راغلی چې په اوسنی حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو استل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکونکو په یو کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیرو کارو سیمه کې په یو غلچکی برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پانه لمخې په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یو بل خبر پانه کې ادعا کړي چې د بلخ ولایت په چاربوله ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی متیولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوی دي. ول شوی چې د غبرید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه د دی قول اردو د اداو په اړه څه نه دی ویلي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کوتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل په نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش د اصل پر اساس د واکسین نړیواله اتحادیه د افغانستان د ټول نفوس 40% ته واکسین په پام کې نیولې دي.
له 16 میلیون دوزو څخه په لومړي پړاو کې 3 میلیون دوزه په دوو پیټو کې مخترالېږي چې 1.3 په لومړي پیټي کې او 1.1 میلیون په دوهم پیټي کې راولېږي.
د شاغلې نظری په وینا په لومړي پړاو کې به شاید اپریل تر پایه 3 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته واستول شي. لبل خو د واکسین ویشلو مؤسسې یا اتحادیه کو واکس د کووید 19 لشت لژه 3.1 میلیون دوزه واکسین به وسته هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړی نیمایي کې وروسپاري. دا خبره د دې اتحادیه مشرانو پرون چهارشنبه اعلان کړو. ویل چې په لومړی پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کیدونکو واکسین د 1.15 میلیون هیوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان وی چارواکي ان لن ستراند وی خبري غونډې ته وویل د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سی آی ای اوسنۍ رئیس جینا هاسپل به د ښاغلي برنز مرستیالي په غاړه ولري. ټاکل شوی دی چې د سنا جرګې ځانګړې کمیټه د ویلیام برنز لپاره د غونډې وخت وټاکي چې په لړ کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ویلیام برنز د اوباما د حکومت په محل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وو او د ایران امریکا په اتمی خبرو کې کلیدی رول درلود. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه پرون چهارشنبه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې درې کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کرملین د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو قوانینو سرغړونه کړې چې پر اساس د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منع دی. د بلخ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځېنی سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره چانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسي چارواکو سره د بوریل د خبرو یوه مهمه موضوع به همدا وي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د دې هیواد د سولې په تړاو د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی.
اینجا نباید
دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
افغان چارواکي له افغانستان سره د کووېټ نونس د 3 میلیون دوز واکسین د مرستې خبره کوي.
د 14 میلیون دوز واکسین 3 میلیون دوز ازوره د 14 میلیون واکسینونو له جملې نه 3 میلیون د اپریل میاشتې تر پای رسیدي.
د حقونو یو نړیوال مدافع ډله روسیا او ایران د نړۍ د هغوی وادونو په سر کې غنی چې د ځپونکو اقداماتو جړې د دوی په وینا له هیواد بهر ته هم غزیدل دي. په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ازادۍ رادیو او یونیسف کډ ونیس پروګرام د یو بل کور کلی دی او ردو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې نن خبره شوې ویلی چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو چې له واشنگټن سره د سوي تړون په عمل کې دوه ټینګار کوي د دغه راپور په خبرګون کې یو ځل بیا پر دغه تړون ټینګار کړی دی. د دې تړون پر پل کې دوه ټینګار کړی دی. نور جزئیات نوریاس نوریا کوي.
د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزو چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي او له طالبانو سره د واشنگټن پر تړون د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون د عملي کېدو یو عمده شرط دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلي صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره به یوې مطلوبې سولې ته د رسیدو په لاره کې همکاري کوي. سولې ته د رسیدو دغه هدف تعریف شوی او هغه دا چې افغانستان باید ولسواک پاتې شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو کور وي. دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
شهروند محور
است پا گذاشته نشه. در دې مخکې هم د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره د واشنگټن پر شوي تړون انتقاد کړی و د بایدن له ادارې غوښتي و چې پر دغه تړون لسره کتنه وکړي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په راپور کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې د وروستۍ ضرب العاجل د غځولو تر څنګ دغه راز غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. راپور دغه راز له واشنگتن نه غواړي چې له افغان سولې څخه دې لاس نه اخلي، خو وایي د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د روان میلادي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې متحده ایالات باید په اسانۍ طالبانو ته یو بریا په لاس ورنکړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ترامپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 کال کې جوړه کړې مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال جوزف دانفور او پخوانی جمهوری پاله سناتور کیلی ایوټ په ګډه کوي. جنرال دانفورد په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. نوموړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د احتمالي خطرونو په اړه وویل:
افغان ځواکونه به په عملیاتي او د تمویل په برخو کې ډېر زیات د امریکا په مالي مرستو پورې تړلي او پر دغو مرستو به تر یو وخته پورې متکي وي. د امنیت په اړه په ټوله کې موږ دا جاج اخیستی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنه له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې تیر میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2.5 تر کم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې که د می تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به پرې بیا حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگتن سره د شوی تړون پر عمل کېدو ټینګار کړی دی، دغه راپور په وړاندې خبرګون کې یو ځل بیا د شوی تړون پر عمل کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یو رالېږلي صوتي پیغام کې د دغه راپور جزئیات نیمګړي وبلل. په عین حال کې جمهوری پال مخکښ سناتور لنسی ګراهم چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړون اندېښنه ښودلې وه دغه راپور وستایه. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړې او هغوی داسې نښې ښودلي چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهم دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه برابر کړی دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ دې له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د می د لومړۍ نیټې د ضرب العاجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروع ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه ځنډ به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زما سم ژغ لزدی رادیو اوری زدی رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په د افغانستان په څو الوی شهرونو کې د اف ام پرسل شهر 15 صفه هم صفه وځي ورېدلای سي زموږ خبرونه اوس په وبله موضوع واخلو غدا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2000 کال کې د 2019 کال پرتل د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی شپږ شوش سلنه زیات شوی دی د کمیټه د پنځم به پرات په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 شپږ سپڅوي چې دا شمیر په 2019 کال کې 115 تر رسیدل په ورته وخت کې خبريالان هم د ځان پر وړاندې د مخبر ډیریدونکو تاوتریخوالی په اړه اندیشمن دي په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي بل مهرباني وکړئ
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل تازه راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ډیریدو په اړه اندیښنه ښيي دا راپور چې د پنځم دی پورې سپور شو په کیراغلی په 2000 کال کې افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 فیصد چې ویچې پکې وهل تکول تختول تټکیدل غواخل او د غیر قانوني کړنو نورې برخې شاملې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا شمیري د 2019 کال په پرتله 26% زیاتوالی ښيي د دې کمیټې د عدالت وختنی برخې مسؤل چې د کلا توحیدی ازادي راډیو ته وویل په 2000 کال کې وو خبريالان وژل شوي اتلس تنه ټکان لس تنه وژل شوي 90 نور بیا په نورو ډولونو غواخل شوي
د دې کار ته وطن خبريالان د دندې پر مهال وژل شول څلور خبريالان او د رسنیو کارکونکو په نورو ډولونو وژل شوي په ټوله کې د خبريالانو سره د تاسو خوازي
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې پر طالبانو او داعش ډلې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او غواخونو ډیر مسؤلیت ورته پر شوی او حکومتي مسؤلان په دوی مدرجه کې راوستل شوی طالبان د دې راپور په اړه تازه څه نه وایي خو له دې وړاندې د خبريالانو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دی په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان هم د ځان پر وړاندې مخبر ډیریدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښيي ویل ازادي راډیو سره خبرو کې لافغان حکومت نه یوازې د امنیت خوندیتوب غواړي بلکې غواړي چې په کارونو کې او د اطلاعاتو پر سونه کې ورسره همکاري وکړي خو له دې ټول سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې په بخښنې سره خو له دې ټول سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له رسنیو او د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي د دې وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان په تمامي د افغانستان حکومت یې قضیا پرته د تیرو سلو کلونو ډیری قضیې حل کړې دي همدا د 2000 چې په وروستیو میاشتو کې ته نور په دې برخه کې ټولو ترهګریزو پیښو ته رسیدلی یو یو شمېر کسان مجازات شوي او بندیان دي ځینو نور زامنې چې ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او ځینو نور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې چې موکبې نورې هم دا شوې نفوس په طالبانو تر کنټرول
پریباجانی د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبريالان د همدې غواخونو له کبله مجبور شول چې افغانستان ته ځي د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي د هغو خبريالانو له ډلې دی چې د تیر 2000 کال د نوومبر په 12 نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د مستعصم د 14 په پایله کې ووژل شو که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه قاتل نیول خو د یو شمېر نورو هغو خبريالانو د وژنې قضیې لا هم د برخلیک پرتې لري چې په همدې کال کې شروع شوې پریباجانی
بله ډیر زیاته مننه کوم دوستانو لکه بل زمور خبريال وو چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د تازه خبرسوي راپور جزئیات را سره شریکول
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
تاسید ازادي رادیو خبرونه اوري د واکسین نړیواله ټولنه تراتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسینونه له افغانستان سره مرسته کوي د افغانستان د امروختي وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستگیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخي د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 10 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي د شغلي نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته واستول سي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو
افغانستان به تر راتلونکو درې میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 14 میلیونه واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوي. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل لمخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلی نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
خاغلی نظری سرګنده کړي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیايي ادارې د سپارښتنو لمخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان لمخې هغه کسان مشخص شوی چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایی کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار سرګنده کړي چې اوس مهال د افغانستان 80% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
دوستانو د همدې روغتیایی راپورونو په ترڅ کې موږ بل راپور هم لرو چې په هغه کې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه جزئیات مراجعه ټول کړي دي. په دې خاطر چې نن د فبروري 4 ده او د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ، خو دا راپور په لږ وروسته در سره شریکو. تر هغه مخه یو نړیواله موضوع لرو. د حقوقو یو نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرړې له دې هېواده بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلی دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پنشه کوي. په راپور کې د منځنۍ آسیا د 5 هېوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هېوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز په امریکا کې دی، په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسي حکومت له دې هېواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 4 نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړی دی. دا ډله زیاتوي چې په 3 هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نمونه یاد کړي دي او وایي د هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو لارې پنهخه کړي دي. پراپور کې راغلي چې د بشري حقوقو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی له ویرې بهر ته کډه شوی دي د تشدد او ویرې لې وی منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په 2020 کال کې د سرطان د 22,000 ناروغانو له ډلې څخه څه د پاسه 14,000 کسان مړه شوي دي. نن د فبروري 4مه چې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې مو د سرطان ناروغانو په اړه د راپور چمتو کړی. زما همکار به یې نور راته وایي.
سرطان ښایي په نړۍ کې مرګونی ناروغي وي او هر کال له ډیرو انسانانو ژوند اخلي. په دې ناروغۍ هر کال په نړۍ کې زیات شمیر انسانان اخته کیږي. د حلیمې 50 کلن پلار د ژبې په سرطان اخته دی.
د پلار می د خلې د نن سرطان دی. دا دانه د ژبې پر سر و، دا چې وړوا او درد یې نه کاوه نو پام یې ورته نه وسوي، خو دوی میاشتې کېږي چې ورته پام سوی مو دی. اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بهر دی او درملنه یې روانه ده.
دا وایي دا چې په افغانستان کې د ننه د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره زمینه نه ده برابره، نو پلار یې هند ته لیږلی تر څو هلته یې درملنه وشي. که څه هم ډیری خلکو د سرطان نوم اورېدلی، خو دا څه ډول ناروغۍ ده؟ د سرطان ناروغۍ په بدن کې د ژنتیکي بدلونونو له امله پیدا کیږي. هر کله چې د بدن زړې حجرې له منځه لاړې نشي او نوې حجرې جوړې شي، نو د حجراتو د ډیرېدو له امله د سرطان ناروغۍ پیدا کیږي. ډاکټران وایي تر دم ګړۍ څه د پاسه 200 ډوله سرطانونه پیژندل شوي چې ځینې یې وژونکي او د ځینو نورو بیا درملنه شونې ده. د سرطان نښې د خپل ډول او هغه ځای چې سرطان شوی توپیر لري. تورم درد د وینې تلل، ټوخی، سستوالی، په غیر منظم توګه د وزن کمیدل، کانګي، د ویښتانو تویدل د سرطان ځینې نښې نښانې دي. خو داسې سرطانونه هم شته چې تر هغې چې پرمختللي شوي نه وي نښې یې نه ښکاري. د فرانسویانو په روغتون کې د داخلي ناروغیو او د سرطان متخصص احمد جواد فردین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری سرطانونه د 40 او 50 کلونو لوړ عمر لرونکو ترمنځ
په ټوله کې د سرطانونو درملنه چې جراحي درمل او د وړانګو لاري دي. په افغانستان کې دوه ډوله جراحي او درملنه شونې ده. له بده مرغه د وړانګو درملنه تر اوسه په افغانستان کې نه تر سره کیږي. د جمهوریت په روغتون کې چې د سرطان مرکز دی، د جراحي او دارو درملنه شته او هغه ناروغانو چې وړانګو ته اړتیا لري هغه ته ویل کیږي چې له هیواد بهر لاړ شي.
متاسفانه تداوی شایي ته انوس در افغانستان امکانات ایجاد نشوده.
د خغلی فردین په خبره وراثت د هوا ککړتیا، د خانیات کارول، الکول، ډیر وزن، د لمر وړانګي او ځینی میکروبونه د سرطان ناروغي لامل کیږي. نو موارد زیاتوي که څه هم افغانستان کې د سرطان د نورو ډولونو رسمي شمیرې نشته، خو هغه ناروغان چې دوی ترازی ډیره یې د هاضمه جهاز د مری، معده او خزي د دې سرطانونو ترڅنګ د سینې سرطان لري. د ډاکټرانو په باور په سرطانونو کې د مړینې موده توپیر لري او هر څومره چې ژر تشخیص شي درملنې چانس یې ډیر دی. نن چې د فبروري 4مه د سرطان نړیواله ورځ ده، افغانستان کې څومره کسان پریاخته دي؟ د عام روغتیا وزارت وایي په 2020 لمریز کال کې په هیواد کې نږدې 22,810 د سرطان پیښې ثبت شوې دي چې ډیری یې ښځې دي. له دې ډلې 13,000 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیالي ویاندي معصومی جعفری په افغانستان کې د سرطان ناروغي د مرکزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت تداوی در کابل
په کابل کې د جمهوریت په بلخ کې د ابو علي سینا او د هرات حوزوي روغتون د سرطان ناروغي درملنې لپاره برخې لري. په ټوله کې افغانستان 59 بستر د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړي سوي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله کم دي.
که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم ای کم است.
کس هم د سرطان ناروغي لوړ شمیر خلکو ته د مرګ په معنا دی، خو اوس د طبابت پرمختګ سره ډاکټران د داسې سرطانونو درملنه کولای شي چې لدې وړاندې شونې نه وو.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل د کور کلی خبرونه یا پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. دغه راز یو بل اونیز پروګرام هم درته لرو، یو بل راپور هم خبريږي. خو تر هر څه د مخه په کابل کې څلور نیمې بجې سوې. تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي لسمه څرمن څخه اورو.
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوي ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څه کم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د اتحادیه ویلي دي چې د کووید 19 لشتر لږه 310 میلیون دوزه واکسین بې وزلو هیوادونو ته ځانګړي کوي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې وروسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي.
مننه کوم اسمت سروان. دوستان اوس په افغانستان کې د سپورت له ډګر نوې پرمختګونه وورو.
په کابل کې د باسکټبال درې کسیز شپږم پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د تیرې شنبې پورس پیل شوي وي او تیره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي قریزاده په وینا په دغو سیالیو کې د کابل ښاروالۍ المدینه کلب، خوشحال مینه، کابل بالاحصار لوبډلو ګډون کړی و چې بالاخره کابل ښاروالۍ او المدینه کلب لوبډلو په لوبو ته لاره پیدا کړه. موجب قریزاده زیاتوي چې په دغو لوبو کې کابل ښاروالۍ لومړی، المدینه لوبډلې دویم او کابل بالاحصار لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په سرپل ولایت کې د فوټبال په سیالیو کې حقیقت لوبډلې د غوره لیګا تلولې خپل کړم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مریض کال کې د سرپل ولایت د فوټبال غوره سیالیو کې چې د دغه ولایت د منتخب لوبډلې د غړي شهید شکر الله په یاد جوړې شوې وي لس لوبډلو پکې ګډون کړی وو. ښاغلی مشروف زیاتوي چې په پایلو به کې حقیقت لوبډله وتوانېده چې د دغو لوبو اتلولې خپل کړي. د کرکټ نړیوالې بې پاڼې کرکټ سکیجول د افغانستان د راتلونکو لوبو مهالویش اعلان کړ. بې پاڼه لیکي چې افغان لوبډله د مارچ په میاشت کې دوه ټیسټ او درې شل اوریز لوبې له زیمبابوې سره، له مارچ وروسته په اپریل کې له هندوستان سره درې ورځنۍ لوبې لري. د جون په میاشت کې آسیا جام پیلېږي چې یا به پاکستان او یا هم سریلانکا کې اوسي. جولای میاشت چې د عیسوي کال اوومه میاشت ده، افغان لوبډله سریلانکا ته سفر کوي او هلته به درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. یو د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی هم دی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د صرافانو شورا د بلې اونۍ لا پایل سره په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا چارواکي وایي مرکزی بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافانو فیو جوازونه لغوه کړی دی او تر هغه چې خپل کړی پریکړه بیرته وانخلي دغه کاری تصاب دوام ولري. د افغانستان بانک په دې اړه خبرو کولو ډاډه کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په یو تازه پریکړه کې په ټوله هیواد کې سر له شنبې ورځې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا مسؤلین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو او مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نکړي، خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایي هاشم روزوی د پنځ شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل.
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا خپل ټولي صرافیانې بند کړي، هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونه ویشتي. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونه لغوه کول دي، چې له دې کار سره شاوخوا څلور زر صرافیانې چې په هر یو کې څلور پنځه کسه کار کوي بیکاره کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید د ستونزې ته جدي پام وکړي.
خاتمه داده خغلی روزوی و تر هغه چې غوښتنی ونه منل شخپل کاربندیست به دوام ورکوي. د دې شورا لوري یو اعلان هم چنن پنځ شنبه خبره شوې پکې ویل شوې، د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلان کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلان په برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداري ورکړل شوې چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولي خدمات په ټپو ودروي، او کڅوګ لدی پریکړه سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسری شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو د غوښتنو ته جواب نه وي، خو د مالی وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسې وایي. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوخت:
مالی وزارت لټولو مالی ورکونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو پر وړاندې کې یو شان مالیه راټولوي، او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له خو د 14م مالی کال بودیجه هم نه د تصویب شوی. وس اقتصاد پوهان وای ک هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونی شي، رامسته کیدون کې پایلې به خطرناک وي.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوګ یا پټه کوو کوي به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي د نه پوینه ویلې کېږي.
نن په ام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبرې اورو. قدر منو ولونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوی ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغیزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي:
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ شي سم مخې ته راسي وایي، دې په ولیدې دوا مو وایي، فلاس شي سکري یا پیغام چی درته چای تیز را وړه، چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلم چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې دی جوړته سر روانې ما کې بیګ بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت کدي هر چاله لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې مور د چې کله غوسه شي، نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه می وسره کړي ورته واکشي.
خو کله انسان د ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرنيمزي بیا جګر نه سم وهم، کله چې بي خو یاسم بیا ورکونه وشت کوم.
په چی باندې وهي؟
یا پلاس بوند، یا چپ لقه بوند، یا پلخته بوند، یا پلنگ بوند، هر شای چی برا فرست
ای بی کی گی نه؟
ای بی کی گی چنگه نه خواه مخواه ای بی کی
شه نخو لگه زرده اصاب دسی نارمال
نکی که. نکی گی دقیق جوش کی چای نسم کلو دیر بوز رو بوندی رو جی
نکل چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چی ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگه هم دقیق وقت که یعنی دستی فکر ما لرسی دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه
بلا رز بیا ما شما نوه هی؟
بلا رز بیا
تاسې ماشومان وهی کنه بیا ورته متوجه سوی د څومره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جرات کیږي د غرض د چار څوګ یا پټه کوو کوي بیا ځان غلای کوي نوري ترس کوي بیم کوي چې بیت کور کې ملار سم بیا مور ما وایي یا شور راته کوي.
معمولا کله چې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې وي، نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی، نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چیرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام و درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار لو دیغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د ماشوم دا رویه خوښه نه سو او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي. که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم څه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو. پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منه دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ سو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا سو، په سترګو باندې ړانده سو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی ناپوهی ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دل ناپوهی نه ویلی کیږي، هغه څنګه ناپوهی نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوتا کو تر واخل دبا یو تر واخل او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا ل ناپوهی نه کیږي.
کچیر ته د امور پلار سوا درلو د تعلیم درلو د نو مخه ته به کینول شه بچا دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شي دا څه زما تر شي
که را سودی ته چې پروانی لحاظ کړه چې کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړل ون نږدې کې لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ماشوم په خپل واده کوي د دې ژوند بدلیږي پر رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لرې کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نور هم تازه شي د دو رویت نور تازه شي خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچوي د تعلیم وسه نه لري د کتابچې وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشار یې لار لورې نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي هم مشکل نور هم زیات شي داری یش په خوب کې چیغي وی بغاری وی نور وسواس ورته پیدا کیږي موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید دی وسړای مور او پلار او نور مشانان ډیر رحم وکړي او ډیر لته وسپږي او نور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم د کنه پرکان د کړي ګل دی شه ولی په دې باندې ظلم نشي
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومانو سره تاوب تریخوالی ونشي ځکه چې هغه سخت ځان اړوي د ماشومان خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
کور کلای
سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو ترنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم ولی ځینی کسان په هر خبره غوسه کوي ډیر غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولن پوسره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوښ شي قدر منو دوستانو که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې تریخ وخت نه په غوسه کېږي نو هیڅ کله به سوکاله نشي قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي اخلاق بدلیږي محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي دښمني عداوت بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي د کابل ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه وایي
د ولا زنی رضایت زره غوسه کیږم په کورنۍ کې یو خبره یا عادي خبره یو څوک راته کوي په ماډی ربه د لګي زره سره غال مغال کوم جنگ کوم سره سم خرابيږي بیا تو دقیق پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه نو زه به ډېر خفه کیږم چې بل مې د سکارو کو خدا مې اورېر بد عادت ده تر وخت فکرم به کوم تشویشم به کوم جګر خونه کیږم چې دا ول د سیم خدا ما باندې قونه خبر ډیر زیات بد لګی کورانه کې د ماشومان باندې د دونه کې څوک په قاشي یا یو شی وي د ستیز غال مغال کوم ډیر باندې بد لګی خپل م ډیر زیات د فشار لاندې مر وخت هر څه تر سره صحیح راوي را سره نه کوي نو چې زره کړی یو خبر باندې جنگ کوم خو هم سره جنگ کی اتر سره سم خبر نه کوي یا سم راوي نه کوي زاد دي اصحاب خراب دي چې خبرو کې د ستیز جنگ کوي نو ډیر باندې بد لګي خبر نه پیګم داواله
د قهر او غصه پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې لخلې وځي چې د ترمیمولو پر ځای هرڅه ویجاړوي په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځند خای د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجول کلمات لخلې راووزی د لوګر ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې دا په هر واړه او غټه خبره نه غوسه کیږي او تر ډیره کوشش کوي چې خپل غوسه کنټرول کړي
زما یو ډیر ښه عادت دا چې زه زرکس لمل نه خیم او زر نه غوسه کیږم ځکه چې دا ما ته ډیر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغیزه کوي نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګیږي نو زه دفتن نه غوسه کیږم کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم کوم څوک وي چې ما غوسه کړي زه هغه نفر یو څو لقې لپاره پرېږدم ځکه چې ما ته مې خپل آرامش ډیر مهم ده او ارواپوه کې یو معقوله ده خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډیر غوسه نه شو او د غوسې نه تیر شو نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم
په ټولنه او کورنۍ کې ډیر ژر غوسه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله تلاشی په اړه داسې غږېدلی دی
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو ناخوالو فقر لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو ډیر منفي اغېز کړی دی او همدا لامل دی چې تر ډیره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر و غصه تا وړي او غصه کیږي لاملونه هم ډیر دي په افغانستان کې د غصه چې څنګه یو کس زر غصه کیږي څو اند لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول پر خلکو باندې مسخري یا بي ځای ټوکی کول پر هغه رشخن وهل د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی ورته بد رد ویل دي د عیبونو په ډاګه کول دي ورسره ناسم چلند دي غیر انساني چلند دي او شخصي اړین ته مثلا د نکیدل د هغه اند لاملونه دي چې مقابل لوري دغه سایلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غوسه کیږي
نو ما وړه زیاتوي کچېرې څوک خپل غوسه کنټرول نکړي او په هر وړه یا لوی خبره غوسه وکړي نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغیزمنه کیږي
اومده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غوسه کیږي نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي چې را د سړی ډیر زر احساساتي کیږي نو دا خبرې په مخ کې مکوي خلک کوشش کوي چې د دې نظام لري وساتي په پایله کې دا د عمل کې چې دا خپل دوستان ملګري خپل خپلوان له لاسه ورکي او دا باید د یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نشي د ټولنه خلک به تریزان ساتي خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی د سره پام کوي د سره مجلس مکوي همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې را د احساساتي سړی دی د زر غوسه کیږي د خلکو ته بد رد وایي نو دا ناوړه اغیزې دي چې په پایله کې دا د دې عمل کې چې دا سړی خپل رواني روحي نارامۍ سره مخ شي او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کی نو خدای شي سړی له خپل ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند نرم خوې دا په دې باندې ځان عادت کړي او متقابل لوري سره باید همداسې نرم انساني او دوستانه چلند ولري
بلخوا اروا په هن وای کله چې غوسه شوي نو همدا بس چې جوړ سا واخلي خپل ځان یو سره ټول کړي د ساخستل په وخت کې خپل وجود کې کشش را مې سکړي او د بیرته وستو په وخت کې وغځوي لدی پرته کې غوسه ای او یاد سده ملي دو احساس کوي نو د ژورې ساه اخیستل درته ښه احساس درکولای شي د پکتیا ولایت اوسیدونکو عبدالعزیز باتورزای د غوسې د کنټرول په اړه داسې غږیدلای دی
د غوسې کنټرول په څو ډول دی دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نشي او د ژوند نور نحوال سم مخامخ نشي باید غوسه کنټرول کې په کوم ډول ژور ساه واخلي او دویم مخ پرې دی په سړو بو او دریم او داس وکړي کله چې دا درې شان عملی کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدر منه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
علمګور يم د کونړ اوسیدونکو. نه غصه چیره خه ده، غصه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما په ان باندې غصه ښه کار نه ده.
زما نوم سید اجان ده، د لغمان د لنګار اوسیدونکی یم. د خلک چې غصه کوي دا غوسه به علته نه وي، غوسه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه ده خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده، غوسه خو شی نه ده، نو غوسه خو کار نه ده.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او یا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا د ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کیږي، البته خفه کیږي او عصبانی کیږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کیدلای شي. مثلا ځینې رواني ستونزه کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس، دا شاید کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر اساس یم، خبره را باندې بدلې، دا دلیل کولای شي چې سبب وګرځي. او غلط شخصیتی تیپونه، مثلا شخصیت خیلی خوا د کلینی کولای شي چې ډیر اساس انسان اوسي. او اخر خبره دا چې موږ کله یو خیر روانی دغه ولرو، یعنی یو خیر روانی پوتکی ولرو، یا ذات یو خیر حریم تایید لکو، دا کیدلای شي چې دا حالت بستره
وي. استاد، کله هم غصه کول یا زر خفه کیدل دا مثبت تمامیدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کیدل همیشه منفی اغیزی لري. کله چې موږ خفه کیږو، اول خو موږ باندې بد اغیزه لري. موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدیږي چې هغه موږ ته مضر دي، استرس بسته راوړي. اول خو خپل غوسه خرابي، خوب خرابي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتې دي، و نور بل باندې بد اغیزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غوسه کیږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کیږي، هغه هم نارامه کیږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې استود زره مزه کوي، روابط د من زوري، نور هغه نه غواړي چې موږ سره اړیکه ولري. همیشه منفي اغیزه لري. او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خراب کوي.
استاد، دا غوسه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل، دا ارثي اړخ هم لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فاکتور ارثي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامل روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنه کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارثي عامل اکبر لري. کله چې موږ مور یا پلار اضطراب ولري یا ژور خفګان ولري، دا موږ ته انتقال کیږي. نو ارثي عامل هم پکې شامل ده، ولی محیطي عامل هم شامل ده. موږ د نورو نه زده کوو.
استاد، بد عواقب به څه
وي؟ عواقب دا ده چې اول خو موږ رواني ناروغي ته مبتلا کوي. تاسو مثلا را ورځ کې تشویش وکړئ، د نورو نه تاسو دا راحته اوسېږئ، ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بسته راځي، په مغزه کې تغییرات بسته راځي. نو تاسو رواني ستونزو مخامخ کېږي، خوب هم خرابېږي، د کار نه پاتې کېږي، تمرکز هم د منځه ځي، حافظه ضعیفه کېږي، اړیکې د منځه ځي، د نورو نه موږ فاصله نیسو.
اوس به حل لارې څه وي؟ څه حل لارې تاسو پېشنهادوئ؟
د حل لار اول انساني نعمت څخه چې هغه عقل او منطق نه باید استفاده وکړو. منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده، مشکلات ده، ستونزې ده. نور خلک د موږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري، هر څوک د خپل حالات او وضعیت مسؤلیت لري. نو عقل و منطق په کار ویسو، د نورو نه خفه کیدل منع کړو، یو رواني توانایی ته ورسوو. مطالعې ډېر موږ ته ګټه کوي. اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته. برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې رایه کوي، دا دي واوري خلک، دا ورته ډېر ګټه کوي. او په آخر کې دا حالت ورته ډېری کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي، هغو ورته لارې چارې وښيي، ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي.
چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو، د کور کلی دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب